دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ټلیفون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو او تعهد سربیره د سولې په پروسی خبري کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویل دي چې شاغلی بلینکن په دغه خبرو کې افغانستان کې د سولې راوستلو د ټولو داخلو غاړو ترمنځ د یو تفاهم رامنځته کېدو او د یو دایمي اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار کړی او ولسمشر غنی ته د خپل کوي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. شغلی بلینکن هم دغه راز ویل دی چې د امریکا متحده ایالات به هغه توافقنامه بیا وڅېړي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فروری په میاشت کې امضا شوی و تر څو وګوري چې طالبان د امضا څخه راپدې خو په کومو تعهداتو باندې درېدلې دي او د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره څومره لار هواره کړې ده. بین افغاني مذاکرات چې لتیرو څو میاشتې راپدې خو پیل شوي له هم کوم خاص پرمختګ نه دی رامنځته شوی او د جو بایدن د حکومت په راتلو سره دغه پروسه له هم خپل ځای پاتې ده. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پنځشنبه په ورځ ویل دی چې طالبانو د امریکا سره د سولې په موافقه کې چې کومې ژمنې کړې وې چې په هغه کې په تشدد کې کمی راوستل او د القاعده ډلې سره د اړیکو ختمول شامل وو هغه نه پوره کوي. د دفاع وزارت بیان جانکر بي ویل موږ لا هم هڅه کوو چې د خبرو اترو د لارې دغه مسله حل شي خو طالبانو خپل ژمنې نه دي پوره کړې. جانکر بي ویل چې د جو بایدن نوې حکومت لا هم د متحدو ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ سوي د 2020 کال د فروری میاشتې موافقه ته ژمن پاتې دي. په دغه موافقه کې له طالبانو څخه غوښتل سوي چې د امریکا په ځواکونو به بریدونه نه کوي. په افغانستان کې د تشدد کچه ډېره زیاته کم کړي او د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او په بدل کې به د امریکا متحده ایالات رورو په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمېر کموي او د 2021 کال د مې تر میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه راو باسي. جانکر بي زیاته کړه چې د سولې په دغه موافقه کې د امریکا په ژمنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغه زیاته کړه خو طالبان په تشدد کې د کمی راوستلو او د القاعده ډلې سره د خپل اړیکو شلولو ژمنې نه پوره کوي. هغه ول ک خبر هم داسې روانه وي نو د خبرو اترو په میز د هر چا د پاره د ګرنسي چې په خپل ژمنو پاتې وي. په داسې حال کې چې د جو بایدن حکومت د چین خلاف د آسیایي هیوادونو په غشتلې کولو بوخت دی د چین دفاع وزارت پرون د پنځشنبه پر ورځ د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړی چې د چین مهار کول یو ناممکنه کار دی. چین او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د ځینو تجارتي مسایلو د کرونا وبا او د ایغور مسلمانانو په ګډون مذهبي لګکیو سره د چین بد چلند د بشر د حقوقو نقص کول او په هانګ کانګ کې د بیجینګ مستبدانه فعالیتونو له کبله خرابې شوې دي. د چین په جنوبی سمندر کې د چین پرمختګ او له تایوان سره مناقشه له هغه نور ستونزې څخه ده چې د ولسمشر ترامپ پر وخت د چین او امریکا اړیکې له هم خرابې کړې وې. د چین د دفاع وزارت بیان و چین له امریکا څخه وغوښتل چې د یو بل سره د سیالۍ پر ځای د احترام او پیرزوینی پالیسی خپل کړي. د پاکستان ستري محکمې د وال سټریټ جرنل د خبريال په وژنه د محکوم کس د برات پر وړاندې د استناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سید شیخ چې په برتانیا کې زیږیدلی په 2002 میلادي کال کې د وال سټریټ جرنل د خبريال ډینل پرل په وژنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سری محکمې شیخ ته برات ورکړ او داغه د خوشی کېدو امر یې ورکړ دی. د وال سټریټ جرنل د خبريال په 2002 میلادي کال د پاکستان په کراچي شهر کې د اسلام پالو ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وته شتول شو او ورسته یې مړی وموندل شو. په چین کې د روغتیا د نړیوال سازمان هیئت د دوو نوې کرنټین موده د پنځشنبه پر ورځ ختم شو او د غډلې وس د کرونا وایرس د پیدا کېدو په اړه خپل تحقیقات پیل کړی دي. چین په لومړي سر کې د تحقیقاتو غوښتنه رد کړې و خو اوس یې د هیئت ته د لاسرسي اجازه ورکولو ژمنه کړې ده. د غډلې به د چیډن انسټیټیوټ روغتونونه او په هغه مارکیټ کې به د خلکو سره خبرې کوي چې په لومړي سر کې د کرونا وایرس پکې پیدا شوی وو. د روغتیا د نړیوال سازمان د هیئت یو غړي مایک راین لکوله موږ دلته د ځواب پلټکیو چې براتلونکي کې به زموږ په خوندې ساتلو کې په کار راسي او موږ دلته د هغه چا پسې نه ګرځو چې جرم یې کړی وي او نه په یو چا تور لګو. د کرونا وایرس د 2019 کال په اخره کې د چین د وان په شار کې پیدا شوی وو او بیا په نړیوال وبا بدل شو. تر اوسه یو سلسله هیوادونو د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او ډیر زیات حکومتونو چین په دې تورن کړی چې ډیر نا وخته په دې اړه اقدامات اخیستي وو. د کرونا وایرس په نړیوالي وبا د نړۍ 100 میلیونو څخه زیات خلک اخته سوي دي او یو شلک څخه زیات کسان تر اوسه مړ دي. د اقلیم د ادارې نړیوال شورا په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې په استرالیا کې د شدید موسم له وجې په اقتصادي توانونو کې د 900 په مقابل کې دوه چنده اضافه سوي ده. په راپور کې راغلي دي چې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په ځنګلونو کې ورونه، وچکالی، سیلابونه او د سمندر اوبه زموږ ته د خبرېدو له وجې د غیوات د 2018 کال پورې د تاوان اټکل 6.5 میلیارد ډالر پورې سوی دي. د ملګرو ملتونو د توانونو د خطرونو د کمولو ادارې پخوانی خاص استازي رابرټ کلاسر وایي چې استرالیا ته په کار ده په نوي پرمختیایي کارونو کې لوی بدلونونه راولي. هغه زیاته کړه که موږ په یو داسې سیمې کې کورونه او سړکونه جوړ کړو چې هلته د ورونو لګېدل او یا سیلابونه په وار وار راځي، نو بیا چې کله دغه طبیعي آفتونه دغه سیمو ته راسي نو ډېر لوی تاوانونه پېښوي. په اسټرالیا کې 2000 کال د ځنګلي ورونو څخه پیل او پای پر سیلابونو ختم سو. دغه کال د اسټرالیا لپاره تر ټولو تود کال هم و. د اکتوبر په میاشت کې په ځنګلونو کې د ورونو لګېدو په اړه سوي یوې څېړنې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکو کې کېدای سي استرالیا به یو ځای د مختلفو طبیعي آفتونو سره مخامخ سي چې په هغه کې په ځنګلونو کې ورونه، توپانونه او د سیلابونو راوتل شامل وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو په داسې حال کې ایران او روسیې ته هم مهاله سفرونه کړي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دنده غځولې ده. بل لور ته د افغانستان لوی درستیز د ایران لوړ پوړي امنیتي چارواکي علي شمخاني د افغانستان له وضعیت بې خبر بللی دی. د امریکا غا خبريال رحیم ګل ساروان په رپورت کې نور جزئیات وړاندې کوي.
ایران ته د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر سفر او د ایران د ملي امنیت د عالی شورا د منشي سرګندونو په افغانستان کې خبرګونونه راپارولې دي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي علي شمخاني د طالبانو لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره تر کتنې ورسته طالبان د امریکا په ضد جګړه کې مصمم بللې دي. د سرګندونو ته د افغانستان ولسمشي مانی او د ملي امنیت شورا او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو کڅه هم څه نه دی ویلي. په افغانستان لوی درستیز بیا شمخاني نیتا په جواب کې ویلي چې د افغانستان د رواني جګړې په اړه یې درک او فهم ناسم دی. لوی درستیز جنرال یاسین زیا په خپل ټوټر پاڼه شمخاني ته لیکلي چې طالب د امریکا په ضد نه بلکې د افغانستان د خلکو په ضد جګړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د علي شمخاني دغه سرګندونو ته سرګند ځواب نه دی ویری، خو ایران ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه وایي چې دغه ډلې ته د سولې د خبرو په ځای بهرني سفرونه مهم دي.
طالبان د بین الافغاني مذاکراتو پر ځای په بهرنیو سفرونو بوختي، د دې معنی دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې تجمن نه دي. دوی ته د جګړې اوګدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوه هوکړه لیک نه دی ارزولې، خو دا ښکاري چې طالبان یې وار لمخه لپایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړی ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې علي شمخاني سره په کتنې کې په بین الافغاني مذاکراتو او په افغانستان کې د امنیت په سر بحثونه کړي دي. ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې ایران تل په خپل پالیسیو کې امریکا ته د ننګونو د پیدا کولو سیاست په افغانستان کې په مخ بيولای.
پټوله کې د شمخاني له څرګندونو یو خبره خو په ډاګه کیږي چې د افغان سولې لپاره تر اوسه هیڅ ډول سیمهیزه اجماع نه درامسته شوی او ممکن د سولې د پروسې د سبوتاج لامل هم سی. فلهذا د جو بایدن ادارې او خلیلزاد ته په کار ده چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
ایران ته د مولا عبدالغنی برادر د سفر هم مهاله د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ د دوی یو پلاوی بیا د روسي پلازمینه مسکو ته تللی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي چې هلته د روسي لاستازي زمیر کابلوف سره لیدلی او د بین الافغاني مذاکرات په سری وسره خبري کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد به په خپل دند پاتې شي. ا د بلینکن په وینا د زلمی خلیلزاد غوښتي چې خپل مهم کار ته ادامه ورکړي. د زلمی خلیلزاد د دندې د تمدیدو په اړه په افغانستان کې د سیاسي سیړونکو نظرونه متفاوت دي.
کار د دوام لپاره به لازم و چې امریکای هم یو څه وضاحت ورکړي او چې څنګه سربیره پر دې چې دوام کار یې نتیجه نه ورکړي بیا هم کار ته دوام ورکړي.
خوب خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د ډاکټر زلمی خلیلزاد د کار دوام هر کله کړی دی. د ولسمشر بایدن اداره د امریکا او طالبانو د سولې د تړون ارزونه هم کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني اړیکه کې د افغانستان او امریکا د مشارکت د دوام او د سولې د پروسې په اړه خبرې اترې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر او یو دوامدار او عادلانه سیاسي تفاهم او جامع اوربند ته د رسیدو په برخه کې د واشنگتن قوي ملاتړ په ډاګه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له رهبرانو نه غوښتل چې د سولې لپاره له دغه تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. نوموړي د بشري حقوقو، مدني ازادۍ او په ټولنه کې د مېرمنو د ونډې په برخه کې د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کړی دی. بلینکن تر دې وړاندې ویلي وو چې په یمن کې بشري کړکیچ او له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې د هغه په عاجلو لومړیتوبونو کې دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن د خپل کار په لومړی ورځ په داسې حال کې چې د کووید 19 احتیاطي مقررات مراد کړي وو خوشبينه ښکاره کړه.
دا د امریکا لپاره نوې ورځ ده. دا د نړۍ لپاره نوې ورځ ده.
د ورځې په جریان کې بلینکن د خپل کار په لومړی ورځ له خبريالانو سره مخ شو. بلینکن د دغه پوښتنې په ځواب کې چې د ټرمپ د حکومت د کومو اقداماتو بیا کتنه بعد هغه د کاري لیست په سر کې وویل، په خاص ډول پر حوثیانو د بندیزونو په لګولو تمرکز کوي چې ښایي دغه ډله په یمن کې د بشري مرستو د رسیدو په وړاندې خندوي.
دا ډیره مهمه ده. حتی د دغه کړکیچ پر مهال موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د یمن اوسیدونکو ته هغه بشري مرستې ورسوو چې ورته ډیره اړتیا لري.
د چین په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې بلینکن وویل هغه د ایغور مسلمانانو سره د بیجنګ د چلند په اړه د تیر حکومت له موقف سره موافق دی.
زما په نظر د ایغوریانو په وړاندې نسل وژنه شوې ده. په دې کې څه نه دي بدل شوي.
په کانګرس کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د راتلونکي استازي میرمن لندا تاماس ګرینفیلد په استمای غونډه کې هم چین یو مهم مورد وو. دغه ډیپلوماټي هڅه وکړه چې هغه اندېښنې چې ډېری جدي نه وي لمنځه یوسي.
سناتور، که زه تایید شما نو ژمنه کوم چې په ملګرو ملتونو کې به د چین سره د مقابلې لپاره لدی کمیټې سره کار وکړم. د چین د حکومت د ټولو هغو هڅو په وړاندې به مبارزه وکړم چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په وړاندې په مصره لهجه غږیږي.
تاماس ګرینفیلد وویل په نړیواله کچه د چین بریا له نړیوالې رهبرۍ څخه د امریکا د وتلو سره تړاو لري، خو هغې وویل دا به د هغې د کار پر مهال ونه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته یو شمیر خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د فرانسې خبری آژانس په بامیانو کې د یو شخصي ملشه ډلې باره کې راپور جوړ کړی چې وایي د طالبانو او دایي ډلې له ویرې د خپل دفاع لپاره وسله پورته کړې ده. چې حکومت وایي دا ډلې دوی ته یو سرخوږی دی او قانوني اساس نه لري. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
دا وسلوال په بامیان ولایت کې د عدالت لپاره مقاومت په نوم د یوې شخصي ملیشه ډلې غړي دي. دوی وایي مجبور شوي چې د خپل دفاع لپاره مسلح شي.
متاسفانه حکومت زموږ غوښتنې پوره نه کړې چې زموږ دفاع یې کړی وي. نو موږ باید وسله اخیستوي او د خپل بقا لپاره دفاع ته تیار شو.
د افغانستان مسلح قوتونه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په حالت کې د طالبانو په څیر ډلو مقابل کې هر ورځ جنگيږي او د هیواد دفاع کوي. ترڅنګ یې په جګړه کې د دخیلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې هم ډیر ورو په مخ سي. خو اسدی وی هغه د ځان په څیر د زرګونو نورو جنگیالیو سره یو ځای شوی او د عبدالغنی علی پور په نوم د یو مشهور محلي قومندان په امر چلیږي. د شخصي وسلوالو او د تورته ملیشه ډلو رامنځته کیدل د افغانستان د حکومت د لپاره لوی سرخوږی ده چې اجازه ورکړي خلک په شخصي ډول دفاعي خودي جوړ کړي. خو دا ویر هم لري چې کله د لمنځه وړلو او بي وسلي کولو اقدامات پیل کړي نو د هغو ولسونو د مخالفت سره به مخامخ شي چې د همدی ملیشه ډلو ملاتړ کوي.
دوی بچي رضا کزام زده دوی شي بوله کته خو دي شپه خونه بوله کټینینګ بیا یې کنا ورځ انا زخمیه او جیل خو ته شبخانه بخښه
باز چی شد؟
رفتیم که دکتر رو دستش چی میکنه دیگه، اولادی جان دادا بود دیگه، بعد دیگه ما بچه رو که لکن سنی بچه کتر خیزم سنی بچه کتر خیزم میاد هر ازی دیگه سنی بودیم بازور که بچه کتر دو بازور البته زخمی شده اونجا است او گفتن بچه دفن شده تو بخشید.
دغه ډله وروسته له هغې ډېره فعاله شوه چې کله د داعش انتحاري بریدګرو د هغوی په جوماتونو، ښوونځیو، لاریونونو او د کابل په دشتې برچي سیمه کې په روغتون حملې وکړې او په سلګونو کسان یې ورته ووژل.
رپورټونو ته ادامه ورکوو. په برتانیا کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمېر 100,000 ته ورسېد چې له دې سره برتانیا په نړۍ کې یو له هغو سختو ځپل شوو هېوادونو په ډله کې شامل شو. د اړو تدابیرو او خبرداریو په تړاو پام وکړئ. رپورټ ته
شپګتیا کلن ګوردن بونر وایي چې په نهیلۍ او ویجاړې کې وخت تیروي، ځکه نه میاشتې کېږي چې میرمنې در شپېته کلن موریل د کووډ 19 له کبله مړه شوې ده.
زه یو ساعت ناست وم، موریل مې لیدله چې د خپل بدن په خولو کې ډوبه وه. دا زما د ژوند تر ټولو ځورونکې تجربه ده او دا به ما ځوروي.
په برتانیا کې د کورونا له وجې ډېر خلک مړه شوي چې ډېرې کورنۍ د خپلو عزیزانو په ویر کې نیولې دي. روانه اونۍ د اروپا په کچه برتانیا لومړنی هیواد شو چې د کورونا ویروس له کبله پکې د مړو شمېر 100,000 ته ورسېد، چې یوازې په تیرو درې اونیو کې پکې 25,000 کسان مړه شوي دي.
زاو دا حکومت د وبا په جریان کې د دې ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره د شویو اقداماتو ټول مسؤلیت اخلو. هو رئیس صاحب، په یقین سره داس وخت به راورسیږي چې موږ له دغو پیښو څخه درس واخلو.
جانسن ویل ښوونځي به تړلي وي او هغه مسافر چې داسې هیوادونو څخه راځي چې د کورونا له ډېر خطر سره مخ دي قرنطین کیږي به. منتقدین وایي چې د برتانیې صدر اعظم د دې اقداماتو ډېر ناوخته او ډېر ناکافي عمل کړی دی.
صدر اعظم په تیر مارچ میاشت کې د لومړي ګرځبندیز اعلان ډېر ناوخته وکړ. د مبارزې لومړۍ کرښې ته د تجهیزاتو پر رسولو کې کار تت و. زموږ له کورونو څخه مراقبت سست و. د معاینې او څار په برخه کې کار هم سست و.
ګنشمیر ساینس پوهان بیا د ملي روغتیا د خدمتونو په برخه کې پر کمې پانګونې نیوکه کوي.
We suffered from not having
an ade hiwat ke rokhtiya pa barkha ke mung da munasib zirbina wo na maujoodiyat sara makhamakh yu. mung pa samato ga mayna tsara aw quarantine wana kan aw dala trusa da de hiwat la para yu lo yastun zada
ke tsaham do europa pa kacha pa bartana ke do covid 19 la kabala da mrosh mer lwar de khud vaccine lagawlo program pa barkh ke ham makhkh de trusa wo milan ka santa da vaccine lomre dos rasidale de
zabangak da washington da studio nauri. د ټولګټو وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې 80% په کار بوخت مامورین د 12 او 14 ټولګي نه فارغ شوي دي. نجیب یمین وایي چې د مامورین د مسلکي برخونه نور څنګه تبدل کړي. هغه وایي چې د کابل جلال آباد دوم سړک او د سالنګ د لارې د جوړولو لپاره هم کار روان دی. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټولګټو وزارت وزیر نجیب الله یمین د پنځم په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې خبري اعلان ته دغه وزارت په دنده کې د مامورینو د ګمارلو، یو شمیر مامورینو د بدلولو په اړه معلومات ورکړه. ویل چې یو شمیر مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور لوی سرولۍ ته هم مریبي شوي.
در سالهای گذشته به ملت کار میکرد 77%
موږ د ټولګټو په وزارت کې چې یو سکتوري او انجینری وزارت دی 13 کلنو کې چې دغه وزارت ملت کار کوه او 80% کارونه د 12 او 14 ټولګي فارغانو لخوا تر سره کیدل. فکر کوم چې تاسو به د خپل سوال ځواب اخیستې وي چې ولې د سړکونو کیفیت ټیټ دی او ولې پروژې پر خپل ټاکلي وخت نه بشپړیږي او ولې د انکشافي بودیجې په مصرف کې موثریت نشته دی.
بودیجې انکشافي نه
هغه ویل چې دغه شمیر سربیره 15% نور کارکونکو چې په وزارت کې کار کوي اصلي انجینری نه ولوسي او دغه ټولو د انجینری په بستونو کې کار کوي. ټولګټو وزارت وزیر ویل چې د افغانستان د شمالي او جنوبي دیالت ولایتونو د وسلولو د سړک او هم د هرات او کندهار او بیا د تورخم پورې د سیمې په کچه د سړک چې تګ راتک بیلې لارې به ولري په ډیزاین باندې به ډېر ژر کار پیل شي. هغه د کابل جلال آباد د دوهم سړک د جوړولو په اړه چې چارې 100 کاله وړاندې پیل شوي او تر اوسه سړک نه دی بشپړ شوی ویل چې په دې برخه کې لویه ستونزه د سړک په اوږدو کې د ځمکې د استملاک مسله ده.
عملا دغه اوس تاسو سره خبرې کوم، زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. د خلکو سره هم خبرې کړي، د خلکو د شوراګانو سره هم خبرې کړي، مشترکاً حکومت او خلک او پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي دي، دغونه هم د کومک غوښتي هغو سره هم خبرې کړي. نو دوی د حل لارې ته نږدې شوي چې له خلکو نه تعهد او ګوتې واخلي چې زه په خپل حق ورسېدم او زه به په آینده کې لانجه نه کوم. له هغه نه وروسته موږ دا پروژه اعلانوو او خوشبختانه دې پروژې ته موږ هم پیسې لرو، هم آمادګي لرو او دا به شروع کړو. په خلاصه ډول ستونزه ورېده نه دورې او دا به حل کېږي انشاءالله.
د جبلا یمین د سالنګ د لوی لارې ترمیم په اړه ویل چې حکومت غواړي د لار په اساسي ډول ترمیم کړي، خو د ترمیم د کار د پیل وړاندې لومړی باید د دوشي بامیان سړک جوړ شي.
دومره خبره که موږ د سالنګونو بنیادي بیا رغونه شروع کړو خو لاره بندیږي، ځکه د سړکونو ماشینري څه کم دی، دا کافی فضا کافی ځای د سړک نیسي، بیا په دې باندې موټر تګ راتګ نشي کوی. موږ په تیر موده کې څه ناڅه ګزاره کوله چې حداقل دغره ترمیم شي چې د موټر پر رواني. کله چې بدیل لاره جوړه شوه موږ د لپاره پلان لرو، بنیادی او اساسي جوړو. او د دې ترڅنګ موږ په دوم تونل باندې هم د ډیزاین پروسه شروع کړه چې ډیزاین تکمیل شي له خیره او دوم تونل هم جوړ کړو. نو دا تقریبا د دایمي غوندې د حل لار کیږي چې موږ یو بدیل ولرو، په دوم بدیل باندې اوس موږ سنا سماته اله روان کړي. وسنۍ تونل چې لکه بدیل لار جوړ شي اساسي جوړ کو او د دې ترڅنګ دوام تونل جوړ کو، نو تقریبا دا 15 د حل لار کیږي.
د جی بی ام ویل چې په افغانستان کې د سړکونو د دوالي پاره ورسره کار معلومات نشته او اوس دوی پته لري چې د سیستم په مټ د ټولو سړکونو اندازه معلومه او سب کې
باراول ان شاء الله افغانان تمام ارقام راکه.
د لومړي ځل لپاره به افغانان ان شاء الله د ټولو سړکونو په باب چې هم پکې پنګونه شوی او هم پرې کار شوی او هم جوړ شوی د ټولو مشخصاتو سره چې یو ملي پنګ د سب شوی معلومات خلکو ته وړاندې کړو. دا یو اساسي کار دی چې پر دې کار پیل شوی دی.
جریان دارد
د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت پر روان دی لسو نه نیوم لمریز کال کې په بیلابیل ولایتونو کې ټول 201 سلبي کیلومتر کریزي سرکونه جوړ کړي او نه نیوي کیلومتر سرکونه په جغل باندې پوخلي دي. همداشان دغه وزارت په بیلابیل ولایتونو کې 14 لوی پلونه هم جوړ کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په 1499 مالي کال کې په زرګونو قضیو ته رسیدنه شوې ده. لوی څارنوالي همدارنګه زیاتوي چې په دغه کال کې یوازې د اداري فساد 1800 قضیې څېړل شوې دي. نور حال د امریکا غږ د خبريالې لیمینیازي رپورټ کې
د افغانستان لوی څارنوال وایي چې په 1999 مالي کال کې په زرهاو بیلابیلو قضیو تر رسیدنه شوې ده. لوی څارنوال فرید حمیدی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دغه موده کې شاوخوا 3000 له ښځو سره د تاوتریخوالي، 2000 له ماشومانو سره د تاوتریخوالي، 6000 د ترهګریزو فعالیتونو، 1400 د اختطاف، 1300 د مخدره توکو، 2400 د عسکري جرمونو، 2200 د جنايي جرمونو او 20 خبریالانو پوړاندې قضیو ته رسیدنه شوې ده. لوی څارنوال خاغلی حمیدی همدارنګ وویل چې په 99 مالی کال کې 1300 د فساد قضیې چې د فساد درانه او عادي جرمونه پکې شامل و څېړل شوې دي. خاغلی حمیدی وایي چې دغه قضیې په ملکي او نظامی برخو کې څېړل شوې دي.
تعداد قضایای جزایی که مورد رسیدگی قرار گرفته 41000 قضیه. به تعداد 18000 قضیه از این جمله قضایای فساد اداری بوده که مورد رسیدگی در سارنوالی قرار گرفته. به تعداد 2290 قضیه یا 3000 قضیه مورد قضایای خشونت علیه زنا بوده.
لفساد سر د مبارزه بنسټ مشر خان زمان امرخیل ویل چې لا هم په افغانستان کې فساد سر جدی مبارزه ته اړتیا ده.
زما قرآن باندې چې فساد تر اوسه پورې هم په ډیر پراخه کچه باندې په افغانستان کې شتون لري او دغه کوشش دوی نشر کړی چې ګوندې په افغانستان کې فساد کم شوی دی. خلکو ته نه محسوسیږي، یعنی خلکو تر اوسه پورې نه محسوس کړی چې فساد په کومه کچه کې را کم شوی دی.
افغان حکومت په داسې حال کې له فساد سره د مبارزې خبره کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان اداري فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او په دې برخه کې 15 ځای خپل کړی دی. دا راپور ښیي چې افغانستان په 2019 کې د نړۍ په 13 هیوادونو کې 133 ځای درلود، خو په 2020 کې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره 115 ځای خپل کړی دی. افغانستان د نړیوال شفافیت سازمان د 2019 کال په سروې کې 14 امتیاز درلودل او له 2012 څخه تر اوسه دغه هیواد ټول امتیازونه 11 ته رسیږي. په راپور کې راغلی چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ حقوقي اصلاحات او بنسټونه رامنځته کړي او په دې وروستیو کې د فساد ضد د نوي کمیسیون د جوړولو خبر هم ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
په داسې حال کې چې په زرهاو ملي جنډې د ژمي د ساړه موسم شمال رپولی، د 2021 میلادي کال د جنوري په شلمه جوزف روبینټ بایدن جونیئر د متحده ایالاتو د 46 جمهور رئیس په صفت په واشنگټن ډي سي کې د کیپیټل د ودانۍ په برامډه کې د وفاداری لوړه وکړه. جمهور رئیس بایدن په خپل افتتاحي وینا کې د امریکا پر ټول ولس باندې غږ وکړ، د خپل هیواد د روښانه راتلونکي په خاطر یو بل ته سره لاس ورکړي. ښاغلی بایدن امریکایان مخاطب کړل او ویل:
History, faith, and reason show the way of unity.
تاریخ، عقیده، دلیل او منطق ښیي چې د یووالي او اتحاد په لاره د تګ په برکت موږ کولی شو چې یو د بل درناوی وکړو او د شرافت او احترام پر اساس یو له بل سره تعامل وکړو. کولی شو چې د اتفاق له لارې د اختلافاتو او د نارو وهلو فضا هم ختمه کړو. د دې بحران او چیلنج په مقابل کې د مبارزې لپاره دا زموږ لپاره یو تاریخي فرصت دی او همدا د مخ پر وړاندې تک یوازینی لار ده. ښاغلی بایدن د متحده ایالاتو له سرحداتو نه بهر هم د نور ملتونو او خلکو لپاره ځانګړی پیغام لرو:
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges,
but today's and tomorrow's challenges. And diwali la sara urghaw aw yozia la nadiwal sara yozai malgartia ukru mung da malgartia da tir urazi da challenge nu sara da muqabale pa khatir na kaw balki da nan urazi aw da saba da urazi da mushkilato aw challenge nu sara da muqabale pa khatir kaw da taqat aw zur khudul para da cha rahbari na kaw بلکه په عملی ډول با د نړیوالو لارښوونه کو او په دې ترتیب به موږ وکولې شو چې د سولې پرمختګ او امنیت په برخه کې خپل ځان نړیوالو ته د یو غښتلي او باعتماده انډیوال په توګه ثابت کړو. ښاغلی بایدن د همدغو هدفونو د حاصلولو په غرض د جنوري په شلمه د وفاداری د لوړې له پورته کولو وروسته ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړل. ښاغلی بایدن متحده ایالات د نړۍ د چاپیریال د ژغورنې د پاریس په تړون کې به ته شامل کړل. د روغتیا د نړیوال سازمان نه د متحده ایالاتو د وتلو پروسه فسخه کړه او متحده ایالاتو ته د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو د اتباعو په سفر باندې لګول شوي بندیزونه رفع کړل چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي او یا د ځینو افریقایي هیوادونو اوسیدونکي دي. بایدن د خپل یو بل اجرایه فرمان په لړ کې د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو پروژه هم فسخه کړله او هم هغه بیړنۍ حالت ختم کړ چې دغه دیوال د جوړولو په خاطر په بیړه د پیسو د برابرولو په غرض نافذ شو. جمهور رئیس بایدن په خپل افتتاحي وینا کې امریکایان مخاطب کړل او ویل: هر څه له سره پیل کړئ او یو ځل بیا د امریکا د هیلو تاریخ کول کړئ. دا سی یو تاریخ چې د ویری او بے اتفاقی پر بنا نه بلکې د یو والی پر بنسټ باندې ولاړی. دا سی یو داستان ولیکئ چې د راتلونکو زمانو د نسل لپاره لزان سره دا پیغام ولري چې مونږ د تاریخ غوښتنې پر ځای کړې، هم مو د هیواد دننه خپل ازادي خوندي کړه او هم په خارج کې د نړیوال لپاره یو ځل بیا د سولې مشال روښانه کړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورید چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سرخ پرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو